سلام ستړي مشه تاسو زموږه کلاس ته راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکې کړې او هغه شرمناک وتل بلل دي. ترامپ پرون جمعه د شمالي کارولینا په فورت براک کې وویل په یاد مودي چې څنګه یې هلته ټول پوځي تجهیزات پرېښودل. موږ دا کار نه کوه. ټاکل شوی وه چې موږ به عزت او درناوي راووزو خو داسې ښکارېدل لکه تېښته چې کوو. امریکایي ځواکونه د 2020 کال ناګز په وروستۍ ورځو کې وروسته تر هغې له افغانستان ووتل چې طالبانو جمهوري نظام وپرځوه او پر کابل یې ولکاټینګ کړه. هغه مهال د ځواکونو وتل له ګډوډیو سره مخامخ وو او د کابل هوایي ډګر سره یوې چاودنې لږ تر لږه 13 امریکایي سرتېري او لسګونه افغانان ووژل. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایډن بیا تل له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو ننګه کړې ده. په مرکزی ولایت کاپیسا کې د ځمکې خوېدنې له کبله څلور نفر مړه او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان کورنۍ رسنیو د طالبان د حکومت د ځای پولیسو په حواله ویلي چې پیښه تېره شپه په شوخي سیمه کې شوې ده. پیښه کې یو کور تر خاور لاندې شوی او قربانیان هم په ظاهره ټول د یوې کورنۍ غړي دي. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د زلزلې، ځمکې خوېدنې او سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو په وړاندې زیانګالی هیواد بلل کېږي. د اروپي کمیسیون مشر اورزولا فون در لون وایي اروپا باید د خپل امنیت ډیر مسولیت پر خپل غاړه واخلي. نوموړی نن سه شنبه د مونیخ امنیتي کانفرنس ته په وینا کې ویل اروپا باید ګام پورته کړي او خپل مسولیت پر غاړه واخلي. نوموړی ټینګار کړی چې د ستراتیژیکو وړتیاوو یو اروپایي چتر باید رامنځته چې پر فضا، استخباراتو کنټرول او د ژورو بریدونو ظرفیت ولري. همدغه کانفرنس ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي چې متحده ایالاتونه اروپا یو بل سره تړلې دي. روبیو زیاته کړې له اروپا سره یو ځای عمل کول په دې سالمې بهرنۍ پالیسۍ په بیا رغولو کې مرسته وکړي. د مونیخ درې ورځنی امنیتي کانفرنس ته چې پرون د جرمني د صدر اعظم فریدریش مریتس لخوا پرانیستل شو لسګونه اروپایي مشران، قانون جوړونکي او امنیتي چارواکي ورغلي دي. په بریتانیا کې دوه کسان چې ویل کېږي له داعش ډلې څخه په الهام اخیستو سره په مانچستر کې پر یهودانو د برید پلان درلود په دایمي حبس محکوم کړل. د انګلستان یوې محکمې پرون جمعه اعلان وکړ چې 38 کلن ولید صداوي او 25 کلن عمر حسین غوښتل په مانچستر کې پر هغه لاریون برید وکړي چې له یهودانو د کرکې پر ضد جوړېده او وروسته بیا د دې ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان ووژني. دا پلان وروسته له هغې ناکام شو چې د دوی دا طرحه له یو پټ استخباراتي مامور سره شریکه شوه. او نن د فبروري 14مه د مینانو نړیوال ورځ یا ویلنټاین ده. دا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د دې ورځې پر لمانځلو ممنوعیت لګېدلی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی و چې ویلنټاین د لیدسوالو دود دی او دا او ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو سره سمون نه لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو په ورکولو سره په پټه لمانځي او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپل مینه څرګندوي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطلب اوریدلی شئ. افغانی خزینه سوداګری وایي چې له بیلابیلو ولایتونو کابل ته په نندارتونونو کې د خپلو مالونو د نندارې وړاندې کولو لپاره ورغلي دي خو طالبانو ورته په دې نندارتونونو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړي. وړاندې بعد دغه خزینه سوداګرانو شکایتونه درسره شریک کړو. پرون جمعه د راډیو نړیواله ورځ وه. اروپایي ټولنې ویلي دي چې له هم راډیو په افغانستان کې د معلوماتو د ترلاسه کولو مهمه وسیله ده. قابان خبریالان وایي چې په دې بندیزونه ډېر دي
ورنو او د مطبوعاتو پر د دې پرسته بلي د محدودیتونو زیات سي او لا هم زیات دي نو موږ له ډیرو سخت شرایطو مشکلات سره مخ
یو. وړاندې بعد د خبري اعلان او ستونزې شکایتونه هم درته په راپور کې ولرو. په اړه به هم را سره جزئیات واوري چې په وروستۍ کې په افغانستان کې وروختونو خلکو ته هیله مندي پیدا کړي چې ښایي روان اوړی په افغانستان کې اوبه ډیرې وي. کارپوهان بیا په دې اړه څه وایي؟
د کور دننه روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالی مینځو، د دې په استفاده کې نه باید ډېر پام درنه وکړو.
د چې په نورو کومو لارو چارو اوبه ساتلی شو وړاندې به یې درته په تفصیلي راپور کې ولرو. نور مطالب هم شته هلته هم غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیالم په تخنیکی چارو کې را سره. یو شمیر افغان خزینه سوداګری وایي طالبانو هوایي ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې ګډون او خپل محصولات نندارې ته کیږدي. دا مېرمنې چې له بېلابېلو ولایتونو کابل ته تللې وایي له وړاندې ترې د غرفې لپاره 6000 افغانۍ هم اخیستل شوي، خو د نندارتون له پرانیستې درې ورځې وروسته هم ورته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کرده
د تخار ولایت یو خزینه سوداګر ده چې وایي د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ګډون او د خپلو محصولاتو د وړاندې کولو لپاره کابل ته تللی، خو طالبانو هغې ته نندارتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. شنبه د دلوي 15مه ازادي راډیو ته وویل هیڅوک د ځواب ویلو نشته او د غرفو لپاره له دوی اخیستل شوي پیسې هم بېرته نه دي ورکول شوي. نوموړي وویل
صنایع دستي از مواد خوراک است.
لاسی صنایع او خوراکي توکي مو راوړل. ما دوه غرفې اخیستې وې. د یوې غرفې کرایه 6000 افغانۍ وه. ټول مې 2000 افغانۍ ورکړې، خو اوس هیڅوک نشته چې موږ ته ځواب راکړي یا مو پیسې بهتر راکړي. دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې نندارتون ته ننوځو او خپل محصولات وپلورو.
ځینې نورې سوداګري ښځې وایي چې د لاسي صنایعو او خوراکي توکو ډېری تولیدونکي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره په همدې فرصتونو تکیه لري او له نندارتون څخه محرومېدل یې پر اقتصادي فعالیت مستقیم اغیزه ده. له ډلې د کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل که ښځې په نندارتون کې نه وي ښایي کورنۍ هم ګډون ونه کړي.
فعلاً خو غرفه دارم، ولی
زه هم دلته دوه غرفې لرم. خدا چې موږ ته اجازه را نه کړل سوه زما په ځای مې محرم سي. دا ډېر د اندېښنې وړ وضعیت دی. زه فکر کوم که ښځې نه وي هېڅ کورنۍ به نندارتون ته را نه سي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ودانیز سکتور د ظرفیتونو د معرفي کولو، د پانګونې د جذب، د خصوصي سکتور، دولت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کار بازار د پراختیا لپاره د خبرو اترو د زمینې برابرولو په هدف جوړ شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي نندارتون د پرانستې په مرحله ویلي چې افغانستان د پانګوال د جذب لپاره اړینې اسانتیاوي او امتیازات برابروي او له ټولو افغانانو غوښتي چې د هیواد په بیارغونه کې ونډه واخلي. دا نندارتون پنجشنبه د دلوي 23مه پرانستل شوی او د همدې میاشتې تر 28مې دوام کوي. تر راپورونو له مخې په دغه نندارتون کې نږدې 400 غربو کې سوداګرو او شرکتونو خپل محصولات د پلور او نندارې لپاره ایښي. له دې وړاندې هم ځینو افغان خزینه سوداګرو او صنعتکارانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی ونه توانېدل چې په تیر عقرب میاشت کې په کابل کې د امام ابو حنیفه په 4م ملي نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د یو شمېر خزینه سوداګرو او صنعتکارانو په خبره په تیرو څه باندې 4 کلونو کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د زیاتېدو له امله نه دي توانېدلې چې په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې ګډون وکړي او د بازار د نشتوالي له کبله کاروبار له زیان سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو د بندیز او د ښځو په کار د بندیز ترڅنګ په دوی پراخه محدودیتونه لګولي. ډېری نجونې او ښځې چې له کار او زده کړو پاتې شوي د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره آنلاین سوداګرۍ او د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړې ده.
تاسیس مخه کلا ساتي رادیو نوري په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولي ویلي رادیو هم په دغه هیواد کې د معلوماتو زکړو لپاره مهمه وسیله ده. د چې په دې اړه د ټولنې او افغان خبرالانو څه ویلي ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په آزادو رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو پرله پسې راپورونه ورکول شوي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي راډیو لا هم په دغه هیواد کې د معلوماتو او زده کړې لپاره مهمه وسیله ده. دغه ټولنې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت جمعه د فبروري 14مه ویلي راډیو کولی شي هغو سیمو ته ورسیږي چې نورې رسنیزې وسیلې د پوښښ توان نه لري. اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې دوی د خپلواکو باخبره او خونیزو رسنیو ملاتړ کوي څو خلک او په ځانګړي ډول افغان ښځې او نجونې باوري معلوماتو او خونیزو پروګرامونو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینسي ټینګار کړی چې آزادې او خپلواکې رسنۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. نوموړي د فبروري 14مه د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي، راډیو د ټولنو په نښلولو او زیانمنیدونکو ته د معلوماتو رسولو په برخو کې بنسټیز رول لري. جمعه د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې پر راډیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي. دې بنسټ د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په تېر یو کال کې یو شمېر راډیوګانې ګواښل شوي یا بندي شوي او د راډیوګانو یو شمېر خبریالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډله ییزو رسنیو د قانون پر ځای د فرمانونو او اجرایي قوانینو له لارې پر رسنیو محدودیتونه لګولي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د راډیو یو شمېر کارکوونکي هم وایي له سختو محدودیتونو سره سره په ډېرو ستونزو خپل رسنیز کار ته دوام ورکوي. په ننګرهار کې د یوې اف ام راډیو یو خبریال چنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
موږ کارونو او د مطبوعاتو پر ازادۍ وروسته بلې دا محدودیتونه زیات شوي او لا هم زیاتېږي، نو موږ له ډېرو سختو شرایطو او مشکلاتو سره مخامخ یو، خو له دې ستونزو سره سره موږ خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته متحد یو او تر څو خپلو هېوادوالو ته په هر ډول لارو سي امکان ولري د افغانستان د پیښو په اړه خبرونه ورسوو او خپل هېوادوالو تر نورو غوږونو.
په افغانستان کې د یوې سیمه ایز اف ام راډیو یوې بلې کارکوونکې مروه احمدی ازادي راډیو ته وویل،
دا اوس حق نه لرم چې د کار ساحې ته لاړ شم او بیرون له خلکو سره مرکې وکړم او په ځانګړي ډول د ښځو په ستونزو راپورونه جوړ کړم. په رسنیو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې رسنیز کارونه تر دفترونو پورې محدود شي، ځکه موږ اجازه نه لرو هغه څه خپاره کړو چې د طالبانو په خوښه نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته پر رسنیو او خبریالانو د پراخه محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه 24 فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي، چې دې کار د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغېز کړی او د ښځو په کار ممنوعیت، د ښځو د غږونو خپرولو ته اجازه نه ورکول او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره خندونو رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د رښتیا نړیوال سازمان وایي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. ورزونو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالات په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس، اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی، خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,600,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیز، اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په تیرې جنوري میاشت کې د اوبیز شدید اسهال د 5,299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 1,999 موارد او 3 وفیات ریپورټ شوي وو. دغه راز په تیرې جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200,000 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات یې درلودل، خو تیره دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه 1,380,000 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیرې جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,280 مشکوکو حالاتو ریپورټ ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل.
پدې سال کې چې افغانستان د اوبو له پراخېدونکو ناورین سره لاس او ګریوان دی، د تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي یو دودیز لاره چاره کاروي چې ورسره کولی شي واوره ذخیره په اوړي کې بیا له اوبو ګټه واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له سنا کاکړ نه اورو.
په روان ژمي کې په تخار ولایت کې د درنو واورو په اورېدو سره د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي واوره په ژورو کندو کې راټولوي او زیرمه کوي څو د ګرمۍ په موسم کې ترې استفاده وکړي. د دې ولایت د بیلا بیلو ولسوالي اوسیدونکي وایي دا یوه دودیز او کم لګښت لاره ده چې له کلونو راهیسې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې دود ده. دوی وایي هر کال ژمي لپاره شاوخوا شپږ تر اته مترو پورې ژورې کندې او پاکه واوره پکې زیرمه کوي. دا کندې معمولا په سیورو سیمو کې او د لمر له مستقیمو وړانګو لیرې جوړیږي او د واورې د اوږدې مودې ساتنې لپاره پرې واښه، خاورې او کله هم پلاستیک اچول کېږي. د دغه ولایت اوسیدونکي مسلم د دې دودیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
چو کوری میگن دیگه یک میکنایی را بس داخلی و
یو کند جوڑوی پا حقی که ده شولو پلالا او پلاستیک استفاده کوی واو را پکیا چوی تینگویی آن دو کسان پا پخو پری منجیگی چیخ تختشی ترسی موی نو واو را چو میاشتی پا تکیگی
نو موڑای زیاده وی چو پوری که زنی خلق ده غوبه ده تاروی و او چخاک لپاره کروی اوان ده واو را یو برخه خار تا ده شیریخ چوده ولو لپاره وری او خار چویه ده اشکمش ولسوالی و سیدون که سید رحمان رحمانی وی ده ولسوالی ده لیری پراتو کلی و خلق ده چخاک پاکو بو تا ده کافی لاس رسیده نشتوالی لعمله پا گرمی که لهم ده زیر مشیوی واو را گرد اخلی غازدی راژیو تا وویل
خلق له اوبو ډیر لري دي، له همدې اوبو استفاده کوي، خو کندې ته تلل ستونزمن دي ځکه له پاسه ژوره ده، له لاندې خوا ورننوځي. دا اوبه 24 ساعته یخې وي، هر وخت چې واخیستل شي د یخچال په شان سړې وي.
د تخار ولایت د رستاق ولسوالي اوسیدونکي فرخنده په دې اړه خپل د ماشومتوب دورې کیسه داسې کوي.
کله چې اوبو ته اړتیا وه او زموږ مکتب اوبه نه لرلې او موږ به غوښتل چې سړې اوبه ولرو، نو زه خپله د واورې کانال ته تللم. واوره به مې راایستله او استفاده مې ترې کوله.
نوموړی وایي دا کندې د سیمې د خلکو د خاطرو برخه ګرځېدلې. د اوبو او چاپېریال ساتنې د برخې کارپوهان دغه دودیزه لاره د فرهنګي اړخ تر څنګ د اوبو د مدیریت له پلوه هم د پام وړ بولي. د دوی له ډلې عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل
روشي که مردم مثلا در تخار دارن
د تخار د خلکو دا لاره ښه او اغېزمنه ده ځکه له دې لارې د اوبو د زیرمه کولو شرایط لوړېږي. کله چې واوره زیرمه شي له وخت مخکې له تبخیر ویلې کېدل او جذب څخه یې مخنیوی کېږي. خو دا طریقه د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره هومره اغېزمنه نه ده چې زموږ اړتیا پوره کړي. دا د اوبو د ساتنې او د اوبو سرچینو ته د پاملرنې په خاطر یو سمبولیک کار دی او یو مهمه او اساسي حل لاره نشي کېدای.
نوموړی ټینګار کوي چې بنسټیزې حل لارې د کوچنیو بندونو یا چکډمونو جوړول، د اوبو د حوضو ساتنه، د نباتي پوښ خوندیتوب او د طبیعي کندو او ژورو ځایونو ساتنه ده. هغه اقدامات چې په خبره یې کولی شي د اوبو د جذب او ساتنې کچه لوړه کړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې د سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. د اورښتونو کموالی، اقلیمي بدلونونه، د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت او د نفوس زیاتوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د اوبو او خوړو ناامنۍ سره مخ دي او د وچکالۍ دوام کولی شي د خلکو د ژوند زیات په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا پسې خراب کړي. په داسې حالاتو کې په تخار کې د واورې زیرمه کول د خلکو د اقلیمي سختو شرایطو سره د عیارېدو هڅه کوي، یوه خلاق او له دودونو سره تړلې هڅه چې که څه هم د لنډمهاله اړتیاو یوه برخه پوره کوي، خو د کارپوهانو په وینا په هېواد کې د اوبو د پراخ ناورین د حل لپاره بنسټیزو لارو چارو او پراخ ملي او نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په تخار ولایت کې په وروستیو وروختونو کې په ځانګړې توګه د واورې د ساتنې په اړه باندې خلکو ځینې حل لارې پیدا کړې وي چې څنګه دوی کولی شي واورې ذخیره او په اوړي کې له اوبو څخه ګټه واخلي. بل پلو په وروستیو کې دغه وروختونه چې په افغانستان کې شوي دي یو ډول هیله مندي رامنځته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به سږکال په روان اوړي کې یو څه اندازه به کچه لوړوي، خو د کرنې او چاپیریال ساتنې متخصصین بیا په دې باور دي چې خلک باید دغه اوبه په احتیاط مصرف کړي چې د تیرو څلورو کلونو پرتله بیا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اغېزې کمې شي او دوی وتوانېږي په اوړي کې په کافي اندازه اوبه ولري. دا چې موږ څنګه کولی شو له کم اوبو په ډېرو کارونو کې ګټه واخلو او خپلې کرنیزې ځمکې مور باندې هم خړوبې کړو، ورزو تفصیل احمد شي برناورو.
د ملګرو ملتونو په باور وروستیو ورښتونو د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. خو د چاپیریال او اوبو یو شمېر متخصصین په دې نظر دي چې د تیرو څلورو کلونو د وچکالۍ د اغېزو د مخنیوي لپاره باید دا اوبه سمې مدیریت شي او د ضایعاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د کلونو وچکالیو سربېره ګڼ افغانان له اوبو سره احتیاط نه کوي.
که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. موږ هیوادوال د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د فبروري په 12مه په یو راپور کې څرګنده کړه چې له فضا څخه د اخیستل شویو تصویرونو له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې سږکال ورښتونه د پرو سږکال په پرتله ډېر زیات دي. د زراعت متخصص زاکر الله صاپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوچا دا خبر د افغانانو لپاره زیری وباله.
دا دوی ښایسته زیری دی، دا واورې د ډېر وخت لپاره پاتې کېږي او نه یوازې دا چې اقلیمي سوالونه رامنځته کوي، ورسره ورسره د اوبو د راتلونکي اوړي لپاره د اوبو ښې زیرمې برابروي خو تهیه کوي.
د ښاغلي صاپی په باور د څښاک اوبو به هم په څاګانو کې له ورښتونو سره زیات شي. د چاپیریال ساتنې متخصص شغل مدقیق ټینګار کوي چې سږکال د ورښتونو د زیاتېدو سربېره باید خلک اوبه ضایع نه کړي او اوبه وسپموي.
د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته واسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې د دې اوبو د درست استفادې لپاره سیزموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. ځینې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
مدقیق زیاته کړه چې کله ناکله یو بوټی اوبو ته ضرورت نه لري خو خلک اوبه ورکوي، یا بوټو ته غرمه اوبه ورکوي چې هغه ګټه نه کوي او د اوبو لویه برخه بیرته تبخیر کیږي. د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې ډېر اوبه بوټو ته ګټه کوي، خو په ګڼو مواردو کې ډېر اوبه ونو او بوټو ته زیان اړوي. ښاغلی عمرخیل بیا له لویه سره د زراعت په برخه کې د اوبو پر مدیریت نیوکه کوي او وایي چې په افغانستان کې نږدې 90% اوبه ضایع کیږي.
ډیر کم چا 15% مدیریت نشي، اما دا کله مدیریت شي زه مطمئن یم افغانستان له مملکتو را داسې کافي اوبه لري. افغانستان ټول تقریبا 3.5 میلیون هکتار ځمکه لري، چې دا ډیره کمه ځمکه ده. هغه اوبه چې موږ په افغانستان کې لرو چون چې مدیریت کیږي نه دلته، یا مثلا په منډی کې چې راځي اول هغه څوک چې اول کې پټي لري او ځمکه لري هغه سیراو دی له ډیر اوبو نه فصلونه خراب شوي د آخر آخر ځمکه له ډیر کم اوبو نه مطلب دا چې مدیریت سي زه مطمئن یم چې په افغانستان کې کافي اوبه شته او له کلو کلو نه استفاده تر کولای شو.
د شاغلي عمر خیل په نصر اوبه باید له سرچینې مدیریت شي چې د ځمکه لاندې اوبه ورسره تغذیه شي، بیا هغه اوبه چې له منبع تر مزرعې رسیږي کنټرول شي، داسې چې پخې ویالې او نهرونه ورته وایستل شي یا د پایپونو په سیستم انتقال شي. او دریم او اساسي کار دا دی چې د پټي دننه اوبه مدیریت شي، داسې چې پټي هوار شي او له څو ورخو هغه اوبه کړو. د کرهنې متخصص عمر خیل په افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو استعمال ته هم اندېښمن دی.
ولا متاسفانه سبا یو ډېر جدي مشکل ده. زه او څو مده مخکې جنوبي خواته تللی وم، د کندهار سیمې ته، هلته ډېر زیات مشکل ده او خو ضرورت دی هغه پوهاوي ته لري. معلومداره چې اقتصادي بخش ډېر مهمه ده، خو خلک داسې دي چې هېڅ چاره نه لري. اوس موږ د غنمو کاران دی او دا لزبکې نه اوبه راباسي، بیا څو کاله بعد ډېر په سرعت سره په خط روانې دي اوبه. دقیقا دا بالکل دقیقه خبر ده چې دا په دې نارځ چې موږ هغه فصل پیو وکړو، خو چون چې خلک چاره نه لري، بیچاره دي، کوم بل مسوب لاره دي چې حل نه لري. لکه نوزاد ولسوالۍ دی، هلمند هم دا اوس بعضي کلي اتا کړه سوي ادم موجوده دي، اوبه نه اوبه نشته، د څښاک اوبه تا نشته. او یا ولاتې همدا ده چې دا اوبه له سمکره بې حده راوستل سوي او د دې تر څنګ تغذیوي بندونه نشته، نو سیستمونه نشته. نو دا زه دقیقه دا خبر دقیقه ده چې باید چې موږ دا اوبه ډېرې پر ارزش دي، په هغه رباتاتو باید مصرف کړو، سیستمونه ورته جوړ کړو چې هغه په دې ارزش لري چې سرته مصرف کړي.
د اوچا د راپور لمخې په افغانستان کې هغه طبیعي یخچالونه چې تیرو پر لپسې وچکالیو سخت اغېزمن کړي وو او اوبه یې ډېرې ښکته شوې وې، اوس پکې د ورښتونو له امله د پام وړ مثبت تغییر راغلی دی او په پسرلي کې شایي پر للمي غنمو دا ورښتونه مثبتې اغېز وکړي. خو دا مهم سوال په خپل ځای پاتې دی چې د اوبو د مدیریت لپاره به چارواکي او ولس تر څه بریده هڅې وکړي چې د سږ کال ورښتونه تر یوه بریده د تیرو څلورو کلونو د وچکالی منفي اغیزې څناڅه کمې کړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
تاسو زموږ غږ لاسته راډیو نوري. د فبروري په 13 په خوست ولایت کې د کرکټ غرغښت پرایمر لیګ پنځم پړاو لوبي د زرګونو نندارچیانو په شتون کې پای ته ورسېدی. یاد لوبو کې لسو ځای لوبډلو برخه اخیستې وه چې لومړی اتلولي نیازي ټایګرز او دوی مقامي سوان سلمو لوبډلو په خپل نوم کړ. نور تفصیل په دې راپور کې له نجیب الله لوخیل نورو.
د خوست په مرکز کې د کرکټ د لس لوبډلو په ګډون غرغښت غوره لیګ لس اوریزه لوبې چې یوه میاشت مخکې پیل شوې، نیازي ټایګر لوبډلې اتلولي او ځوان زلمی لوبډلې دویم مقام ترلاسه کړ. یاد لوبې چې له 50 کلونو راهیسې هر کال د خوست په مرکز کې ترسره کیږي، د پایلو بلې درو ته چې د غرغښت عالی او مرکزی لیسې په ورزشي میدان کې ترسره شوې، د مرکز او ولسوالیو زرګونه کسان ورغلي ول. په خوست کې د ټینس بال کرکټ استاد علیم بیدار مشال رادیو ته ویل،
نو دغه ټورنمنټونو څخه زموږ هدف هم دغه دی چې د ځوانانو ترمنځ مینه، یووالی، ورورولي او د اړیکو وطن نږدې شي. د هغې سره څنګه کې د غوره استعدادونو راسپړل دي چې تر څو پاینده کې د خوست ولایت هم دغه شانتي د افغانستان نمائندګي وکړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ او تاسو کې چیرته غوره استعدادونه را برسېره کوو، یا موږ او تاسو د افغانستان نمائندګي کوي، د ولایت نمائندګي کوي، هغه ټول په خارونو کې نه وي، بلکې غوره استعدادونه چې تاسو ګورئ هغه اکثره په کلیو او باندونو کې وي.
خوستی لوبغاړي وایي د کرکټ دا ډول لوبې د دوی د روغتیا، بوختیا او تفریح له مخو سربیره په دې ډګر کې د دوی پرمختګ او د وړتیا او لوړولو ته لار پرانیزي او دوی کولای شي پکې لږ تر لږه د ولایت په کچه خپل استعدادونه وازمي. د کرکټ یو لوبغاړي احسان ګربز وویل،
دا رقم طلب خو ډېرې مهمې دي، د ځوانانو لپاره چې کلي کې اوزګار ګرځي او د دغه ټینس نه لوبغاړي تشویقېږي چې مخکې راشي، پروفیشنل کرکټ وکړي، هډبال وکړي، انتر ملي لوبډلې چې افغانستان نمائندګي وکړي.
د غرغښت کرکټ غوره لیګ په ګډون په ځانګړي ډول اطرافي سیمو کې د لوبو د لیدلو لپاره په ګڼ شمېر کې خلک راټولېږي چې د دوی په وینا په دې سره ورته ذهني ارامتیا او خوښي ور په برخه کیږي. یو تنخوسی ناندر کون کی شریف خان پختونیار ویل
یقینا در اندر چان لا پر ډیر بهترین فرصت برابر کړي او ځوانان له نشي مواد منی کړي او تل ځوانان سپورټر ته ځولې دي له مسول کسان زنګړي مننه کو یقینا مونږ د ورځ په جریان کې کورونه وکړو خو زمي دیګار مال د کرکټ لوبي ته کې ډیر خوان تر اخلو
یاد دی وی کسان کرکټ په افغانستان او بیا په خوست کې د فوتبال والیبال باسکیټبال او نور عادي او رسمي لوب په پرتله لږه سابقه لري خو په دې ډګر کې په نړیوال لوب کې د افغاني لوبغاړو خلو بيدن او لاسترولنی د دې لامل شوی چې د دې ولایت په لري او نږدې سیمو کې تنکی ظلمیان او ځوانان په پراخه کچه دې لوبته مخه کی